میل از اشتراکتان به برنامه. خداحافظ و ناصرتان.
سلامونه، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. زه سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستم. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو حکومت له ازبکستان سره 15 تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس ویلي چې دغه تړونونه د سوداګرۍ او پانګونې، قانونو، پټرولیم او د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ په برخو کې شوې دي. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارفوف نن کابل ته تللی او هلته د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو وزیر او ګڼو نور چارواکو سره لیدلی دي. د تړونونو د لاسلیک په غونډه کې عبدالله عارفوف او د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر حضور درلود. د ازبکستان د صدر اعظم عارفوف په حواله بختر اژانس ویلي چې هیواد له طالبانو سره د تعامل غوښتونکی دی. د ایران د ریل پټلۍ د ادارې چارواکو ادعا کړې چې د افغانستان د ریل پټلۍ د کنسورسیوم شرکت اړوندو کسانو د ایران د ریل پټلۍ په حریم برید کړی، کارکوونکي وهلي او د ایران د ریل یو تمځای نیولی دی. د ازادي راډیو فردا څانګې د راپور له مخې د ایران د ریل پټلۍ د ادارې په بیان کې راغلي چې د افغانستان د ریل پټلۍ د کنسورسیوم د خصوصي شرکت کسانو د ایران د ریل پټلۍ په حریم کې په ناقانونه کړنو لاس پورې کړی. وړاندې راغلي چې دغو کسانو د ایران د اورګاډي د تخنیکي او امنیتي همکارانو له ممانعت وروسته د ایران د اورګاډي پرسونل وهلي ډبولې دي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. مسی عینک لوبډلې د نهم پړاو د کرکټ شپږیزې په ترڅ کې خپله څلورمه لوبه وګټله. په دې لوبه کې بوست ټیم 138 منډې هدف وټاکه. په ځواب کې مسی عینک لوبډلې یوازې د دوو لوبغاړو په سوځېدو یاد هدف ته ځان ورسو. مسی عینک د 15 ټیمونو ترمنځ د څلورو بریاو او اتو نمرو په لرلو په لومړي ځای کې دی. د مسی عینک ټیم لوبډل مشر ابراهیم زدران دی او سره با تجربه لوبغاړی محمد نبی هم په ټیم کې شته. مس عینک په ګټه په نننۍ لوبه کې وفي الله ترخیل 15 ناسوځېدلې منډې وکړې. نوید عبید هم 50 ووهله. د بوست ټیم په ګټه لومړۍ پاڼۍ کې درویش رسولي 18 منډې کړې وې، خو دا چې ټیم یې لوبه وبایلله د 18 منډو کوم ځای ونه نیو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په لوګر کې به د یو نوي جامع روغتیایي مرکز په جوړېدو سره نږدې 10,000 کورنۍ له غوره روغتیایي اسانتیاو برخمنې شي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دغه روغتیایي مرکز په داسې سیمه کې جوړیږي چې زیات بې ځایه شوي او نوي راستانه شوي کسان پکې دیره دي. روغتیا نړیوال سازمان په 13 فبروري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې 2023 میلادي کال به د افغانستان روغتیایي سکتور ته له چیلنجونو ډک وي. د اوکراین هوایی ځواکنن خبر ورکړ چې د دغه هیواد د هوایی مدافع دستګاو د روسیې ټولې 14 بې پیلوټه الوتکې نسکورې کړي چې تېره شپه د حملې لپاره توغول شوې وې. د اوکراین هوایی ځواکنن په ټلګرام چینل کې په خبره کړې خبر پانه کې ویلي د شاهد په نوم دغه الوتکې د اوکراین په جنوب او مرکزي برخو کې پر شپږو ساحو نسکورې کړې شوې. تر اوسه په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند عربي متحده اماراتو ته تللی او هلته د دغه هیواد د دولت له رئیس محمد بن زاید آل نهیان سره کتلی دي. یو شمیر کارپوهان د طالبانو د دغه مشر سفر ته په سترګه ګوري.
دوی د اکثریت د رهبرۍ د کړۍ نومان په تورلس کې هم د نړیوالې ادارې په تورلس کې شامل دی او دوی سفرونه کوي. خو زه ویلی سم دا د بشري قوانینو او حقوقو له ادرسه دا یوه بله سرغړونه ده.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په افغانستان کې یو شمیر خلک د بیزو د تڼاکې یا مونکی پاکس د ویروس له خپرېدو اندېښمن دي.
زموږ هیوادوال هم په ربې پردی وادونه کې ژوند کوي هم په پاکستان کې د زیاتره خپل هیواد ته تګ راتک زیات لري. نو زمونږ عام روغتیا وزارت باندې دا غږ د سي د دې لپاره یو مناسب تدابیر باید په لاس کې ولري.
د غزې له وروستیو حالاتو مو هم خبرو دا چې حماس ډلې د جمعې پر ورځ ویلي په غزه کې د اوربند پیشنهاد لپاره نوي شرطونه رد کړي. په دې اړه به هم تاسو ته یو رپورټ ولرو چې ځینې په عمر پاخه کسان چې له زده کړو پاتې دي په خپلو سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د چارو له پیکه کېدو شکایت کوي.
ما خودم زیاد مکتب نخوندم، 3 سال مکتب خوندم. ما شخصاً خودم بسیار خوش دارم درس بخونم، بطور اولادای ما کمک کنم. اگر کورسای سوامون آموزی باشه بسیار علاقه دارم که درس خود ادامه بدم. درس
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مام خرغلاست وایم رازو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې هم شامل دی د لومړي ځل لپاره له افغانستانه بهر تللی دی. هغه متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړی یاد هیواد ته د معایناتو په هدف تللی. خو د متحده عربي اماراتو له ولسمشر سره یې هم کتلي دي. هغه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په لیست کې وي حق نه لري چې د ملګرو ملتونو له اجازې پرته له هیواده بهر سفر وکړي. لا معلومه نه ده چې آیا ملا محمد حسن اخوند متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه درلوده که څنګه. خو د تیرې جون میاشتې په څلورمه باندې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی هم چې د ملګرو ملتونو او هم د امریکا په تور لیست کې شامل دی او د سفرونو په بندیز کې دی متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. ویل کېدل چې سراج الدین حقانی د سفر اجازه ترلاسه کړی و. د حقوقي چارو شمیر کارپوهان وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو څخه سرغړونه ده. د سنا کاکړ په ریپورت کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند نوم د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په لست کې دی، هغه متحده عربي اماراتو ته په سفر تللی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هغه د معایناتو په موخه یاد هیواد ته تللی خو د سفر نیټه یې نه ده په ډاګه کړې. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې محمد حسن اخوند د دې سفر په ترڅ کې د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس محمد ابن زید النهیان سره لیدلی او نوموړي د هغه د روغتیا پوښتنې ترڅنګ ویلي هیواد د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د افغان ملت ترڅنګ ولاړ دی. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشري افراول حمیدی هم د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي د دې هیواد ولسمشر محمد ابن زید النهیان د افغانستان له رئیس الوزرا سره چې د عربي اماراتو په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دی لیدلی دی. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د دې سفر په اړه د لا زیاتو جزئیاتو لپاره مو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت خو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند دا سفر په داسې حال کې دی چې د دوی د حکومت هغه چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي حق نه لري د دې شورا له اجازې پرته سفر وکړي. خو دا چې نوموړي د سفر اجازه درلوده که نه معلومات نه دي ورکړل شوي. د یادونې ده چې دا د طالبانو د بیا واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړنی بهرنی سفر دی. د حقوقي چارو یو شمېر پوهان هم وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو څخه سرغړونه ده. یو له دوی څخه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
لوړ پوړو رهبری کړی سفرونه مختلفو هیوادو ته چې د دوی د اکثریت د رهبری د کړی نومان په تور لیست کې هم د نړیوالې ادارې په تور لیست کې شامل دی او دوی سفرونه کوي. خو زه ویلی سم دا د بشري قوانینو او حقوق له ادرسه دا یوه بله سرغړونه ده.
د حقوقي چارو یو بل کارپوه حکمت الله حکمت بیا وایي چې د طالب چارواکو یو شمېر سفرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کېږي نه او د افغانستان د اوسني چارواکو په توګه دوی پرته له اجازې د سفر حق لري.
دغه سفرونه یو برخه یې د هغه کمیسون د هغه کمیټې په اجازه باندې کېږي کوم چې په ملګرو ملتونو کې وجود لري، ولی ډېر سفرونه د کمیټې ته اصلا راجع کېږي نه. د هغه حکومتونو سره دوی توافق کوي کوم ته چې دوی سفرونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د طالبان حکومت یو شمېر چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لست کې شامل دي بهرني سفرونه ترسره کړي چې بیا ویل شوي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه اجازه ترلاسه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې په دې لست کې د محمد حسن اخوند په ګډون د طالبانو حکومت د یو شپېتو هغو چارواکو نومونه دي چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. دغه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقد ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو او د مخدره وادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ فرانسه وایي د افغان میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی او په بیلابیلو برخو کې د ونډې له منځه وړل به د افغانستان پرمختګ ناممکن کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون د یو بیان په خپرولو ویلي، تر کومه چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او ګواښونه پای ته ونه رسیږي، دغه هیواد به عادي حالت ته راونه ګرځي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
فرانسه وایي په افغانستان کې د خلکو د وضعیت د ښه کولو لپاره به له ټولو فشارونو کار واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه د اګست 14 د یو بیان په خپرولو سره ویلي، تر کومه چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او ګواښونه پای ته ونه رسیږي، دغه هیواد به عادي حالت ته راونه ګرځي. په بیان کې اندېښنه ښودل شوې چې د افغان میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی او په بیلابیلو برخو کې د ونډې له منځه وړل به د افغانستان پرمختګ ناممکن کړي. د بیان په یوې برخه کې راغلي، طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1593 شمیرې پریکړه لیک نه دی مراد کړی. دغه ډله پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او په پرله پسې ډول بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. فرانسه په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونې غندي او وایي د طالبانو هغه پریکړه چې له مخې د ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګول شوی د منلو او توجیه وړ نه ده. تر دې وړاندې د کاناډا او جرمني بهرنیو چارو وزارتونو هم د اګست 15 په مناسبت کې د طالبانو د واکمنۍ د 3 کاله پوره کېدو ورځې ته په غبرګون کې په خپرې شویو بیانونو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د کاناډا او جرمني له لوري په بیانونو کې راغلي چې افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. ښځې او نجونې په خپلو کورونو او ټولنو کې بندیانې شوي او د روښانه راتلونکي لپاره هیلې کمې دي. یو شمیر افغان میرمنې هم نیوکه کوي چې د طالبانو پر اتک دوی تقریبا په ټوله معنا له افغاني ټولنې حذف شوي دي. په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اگر از 2021 بررسی بکنم، اول به عنوان یک کارمند از وظیفه حذف شدم، بعد به عنوان یک ورزشکار.
2018 کال د اگست میاشتې که زه د یوې میرمنې په توګه خپل ژوند ته کتنه وکړم، له بده مرغه زه په لومړي قدم کې له دندې وشړل شوم، ورپسې د یوې ورزشکارې په توګه له فدراسیونه لرې شوم، او په آخر کې د یوې ښځې په توګه له ټولنې هم حذف شوم. بیا مې چې کله د بې عدالتیو په اړه غږ پورته کوه، ګواښونه راته وشول او مجبوره شوم چې وطن او هر څه پرېږدم.
مخکې د بل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د 3 کال یوې محصلې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم ازادي راډیو ته وویل، د هرې ورځې په تیرېدو پوهنتون ته د بیا تګ په اړه هیلې مړاوي کېږي.
نړیوال هم همدا اعلامیې ورکوي او چې پوهنتونونه بندې او مکتبونه بندې او دغه زیان لري او دغه هغه زیان لري. په زیانونو یې خو یې موږ ټول پوهېږو، په زیانونو خو یې ټول پوهېږي چې څه زیان لري. خو مهمه دا ده چې د هغې د بیا شروع کېدو لپاره اقدام وشي.
د یادونې ده چې د طالبانو له حکومته په کور دننه او بهر په وار وار د ښځو د حقونو د ورکړې په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار غوښتنه شوې، خو د 3 کلونو په تیرېدو طالبانو دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. تازه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر له یوه کورنۍ خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ادعا کړې چې د افغان ښځو د کار مخه نه ده نیول شوې او د نجونو د تعلیم لپاره دینی مدرسې پرانستې دي. د طالبانو د حکومت د غلوړ پوړي چارواکي ادعا کړې چې دا مهال 15,000 میرمنې د دوی د حکومت په بیلابیلو برخو کې په دندو بوختې دي.
ورسته لاغه چې په خیبر پښتونخوا کې د بیزو تڼاکو ویروس له 3 تازه ثبت شوو پیښو د یو کس د مړینې خبر ورکړل شو. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ اندېښمنې دي چې د خپلو خپلوانو له لارې ویروس ورانتقال نه شي. دوی وایي د کورنۍ غړي او خپلوان پاکستان او عربي هیوادونو ته دوامداره تګ راتګ کوي او ویره شته چې دا ویروس ورانتقال کړي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې دغه ویروس د مثبتو پیښو راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان له افریقا او سویډن وروسته نورو هیوادونو ته دغه ویروس د چټک خپرېدو د احتمال په اړه اندیښنه ښوولې. جزئیات له فیروزې عزیزي اورو.
له شمالي، جنوبي افریقا، سویډن او بلاخره د افغانستان په ګاونډ د پاکستان خیبر پښتونخوا کې د بیزو تڼاکو یا امپاکس ویروس د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو وروسته یو شمېر افغانان په کور دننه د دغه ویروس د احتمالي خپرېدو په اړه اندېښمن دي. د خوست ولایت اوسېدونکی عرفان الله همت وایي ماماګانې په متحده عربي اماراتو کې کاروبار کوي او په دوامداره توګه افغانستان ته تګ راتګ کوي چې د دوی کورنۍ او خپلوانو ته یې له دې لارې د بیزو تڼاکو د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښمن شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
منګه د کورنۍ ماماګان مې دي د مور طرف نه مې کوم خپلوان دي دا وسل ته کار کوي په شارجه کې. نو معمولا کدا په غوی باندې ولګيږي او افغانستان ته راځي دلته کورنۍ دي دا حتمان سرایت کوي یو بل ته انتقالي. د افغانستان روغتیايي سیستم هغه سي پرمختللای نه ده چې د تداوی وکي. افغانستان کې هر مرض په ډیر چټکۍ باندې پرمختګ کولی شي ځکه موږ هغه ټکنالوژي او هغه سهولتونه نه لرو چې نور نړۍ لري او د مرزونو مخنیوي کوي.
د کابل ښار اوسیدونکی اسلام الدین سرګند هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوان پاکستان ته په دوامداره توګه تګ راتګ کوي.
یقینا چې دا د تشویش وړ خبره ده ځکه چې زمونږ هیوادوال هم په عربي هیوادونو کې ژوند کوي هم په پاکستان کې د زیاتره خپل هیواد ته تګ راتګ زیات لري. نو زمونږ عامې روغتیا وزارت باندې دا غږ ده چې د دې لپاره یو مناسبه تدابیر باید پلاس کې ولري.
خو هغه افغانان چې د افغانستان او پاکستان پر پولو هم اوسیږي له دې اندېښنو آرام نه دي او وایي چې د دې ویروس ډیری ګواښ دوی ته متوجه دی. د پاکستان چمن کې افغان کډوال سلقرنین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر ته ګواښ لا زیاتولی سي چې د پاکستان حکومت یې باید مخه ونیسي.
خدا چې پر وخت وکړي کله چې ډېر انسانان د دغه پیر څخه اغېزمن د دغه ناروغیو څخه هغه بنیا خته سي دغه پر د وخت وروسته بیا که علاج درملنه وشي هم به زوم ګټور نه وي.
د یادونې ده چې له پاکستان افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنونې بهیر د تیر په څیر په چټکۍ روان دی. دا اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې د پاکستان روغتیا وزارت تازه په خیبر پښتونخوا کې د بیزو تڼاکو یا امپاکس ویروس د دریو مثبتو پیښو او له دې امله د یو کس د مړینې خبر ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د روغتیا چارو مسؤل ارشاد روغانی پرون جمعه رسنیو ته ویلي چې دا کس 34 کلن و او د خلیج له یو هیواد پاکستان ته ستون شوی و. د پاکستان د روغتیا وزارت خبره په دې ویروس ټول اخته کسان له بیلابیلو عربي هیوادونو ورستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې سویډن د روغتیا چارواکو بیا د پنجشنبه په ورځ د بیزو تڼاکو د لومړۍ پیښې خبر ورکړ. د استاکولم د روغتیا چارواکو ویلي و چې دا ناروغ د افریقا د سفر پر مهال په دې ناروغۍ اخته شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې په ځانګړي ډول زیانګالو هیوادونو کې له خلکو او روغتیا پالانو غوښتي چې د دې ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره له وړاندې د واکسینونه تطبیق کړي. هغه څه چې افغان ډاکټران هم پرې ټینګار کوي. د انتاني ناروغیو متخصص او د کابل طبي پوهنتون د داخلي ډپارټمنټ استاد ډاکټر هدایت الله حبیبي ازادي راډیو ته د دې ویروس د ګواښونو او نښو نښانو په اړه وویل
خلکو کې داسې یو عادي رزش ودي او کله کله جلدي لکه په وجود کې پیدا کیږي خو په کم واقعاتو کې کېدلی شي چې وژونکی هم اوسي بالخصوص لکه د شکر په ناروغانو کې یا کسان چې د ایډس یا HIV په ناروغۍ باندې اخته شوی اوسي یا هغه کسان چې ځینې دواګانې استعمالوي چې د معافیت ضعیفوالي سبب کیږي په دوی کې دغه ناروغۍ وژونکی هم کېدی شي. د انتقال لارې چې دي معمولا کېدی شي چې د تنفسي قطراتو په واسطه باندې انتقال شي. له یو انسان د بل انسان سره د تماس په واسطه باندې جلدي تماس یا جنسي تماس په واسطه باندې انتقال شي.
ښاغلي حبیبي د بیزو تڼاکو ویروس د انتقال بڼه کرونا ویروس ته ورته بولي او وایي چې باید د مخنیوي لپاره یې له ماسک او واکسینونو کار واخیستل شي. ډاکټر حبیبي وایي دا ویروس له 24 ورځو په اسانه نه تشخیصیږي خو په وینه کې له قوي کېدو او ودې وروسته راڅرګندېږي او آن کله کله د مړینې لامل ګرځي. خو د دغو اندېښنو او د بیزو تڼاکو د احتمالي خپرېدو د ګواښ د تدابیرو په اړه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دغه وزارت تر اوسه په افغانستان کې د بیزو تڼاکو د مثبتو پیښو هیڅ ډول راپور هم نه دی ورکړی. دا ویروس په لومړي ځل په 2020 کال کې په افریقایي هیوادونو کې خپور شو.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. حماس ډلې د جمعې په ورځ ویلې په غزا کې د اوربند وړاندیز لپاره نوي شرطونه رد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ منځګړو دغه پیشنهاد په قطر کې د دوه ورځنۍ مذاکرو پر مهال وړاندې کړی. دغه پیشنهاد هدف په غزه کې د اوربند ټینګښت او د حماس له بنده د پاتې یرغملو خلاصون دی. ټاکل شوی د خبرو بل پړاو دا وار په مصر کې وشي. تر اوسه په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیک هڅې له ناکامۍ سره مخامخې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په قطر کې د خبرو له تازه پړاو وروسته ویلي تر بل هر وخت یوې موافقې ته نږدې سوي یو. د مصر، قطر او د امریکا د متحده ایالاتونو منځګړو د قطر پلازمینه دوحه کې له تیرې پنجشنبې هڅه وکړه د هغه چوکاټ جزئیات نهایي کړي چې په می میاشت کې د جو بایدن لخوا وړاندې شوی و. هغه طرحه چې د بایدن په وینا د اسرائیل لخوا پیشنهاد شوې ده. په همدې حال کې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اسرائیل ته ولاړ سي او د تازه پیشنهاد شوې طرحې د منلو لپاره شکیل لوري وهڅوي. منځګړو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دوی دواړو لوریو ته داسې یو پیشنهاد وړاندې کړی چې پرتې خلاوي لري کړي او دوی به پر روانو ورځو کې خپل کار ته دوام ورکړي چې بشري مقررات او د حماس لمنګلو د یرغمل سویو د خلاصون په بدل کې د فلسطینی بندیانو خلاصون مشخص سي. د فرانسې خبری آژانس راپور له مخې ټاکل سوی تر بلې اونۍ پورې د مصر په پلازمینه قاهره کې پر یوه موافقه د سلا کېدو لپاره مذاکرې بیا پیل سي. حماس چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي په هغو خبرو کې برخه نه درلوده چې په تیرو ورځو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې وي. حماس ډلې له هغه څه سره خپل مخالفت ښوولې چې د اسرائیل لخوا په تازه پلان کې د تازه شرطونو مطرح کېدل ښوول سوي دي. د فرانسې خبری آژانس وایي یوې باخبره سرچینې ورته ویلي حماس ډلې له هغه شرط سره مخالفت ښوولې چې له مخې ټاکل سوی له مصر سره د غزې پر سرحد د اسرائیل پوځیان پاتې وي. ویل سوي حماس ډلې د اسرائیلي یرغمل سویو په بدل کې د فلسطیني بندیانو د خلاصون له شرطونو سره هم مخالفت ښوولی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لمنځګړو غوښتنه کړې حماس ډله د هغه چوکاټ منلو ته وهڅوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوی دی. د ایران او د هغه د نیابتي ډلو لخوا پر اسرائیل د حملو خبردارایو د غزې د اوربند لپاره د هڅو اړتیا لا زیاته کړې ده. منځګړي هڅه کوي پر داسې یو موافقه سره وسی چې سیمې ته د غزې د جګړې د خبرېدو مخه ونیول سي. د غرض د حماس له بنده د یرغمل سویو او له اسرائیل د فلسطینی بندیانو خلاصون ته لاره اواره سي. څه باندې سل کسان لا هم د حماس ډلې لخوا یرغمل دي او تر اوسه د خلاصون هڅو نتیجه نه ده ورکړې. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د هغه اوربند پر مهال چې یو اونۍ دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشی کړای سول.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر هغه په عمر پخ کسان چې لزده کړو پاتې دي په خپل سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د چارو لپاره کېدو شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې په سیمو کې د سواد زده کړې کورسونو ته د تیر جمهوریت نظام په څیر پام واړول شي. د تیر جمهوریت نظام د پوهنې وزارت د سواد زده کړې معینیت یو مسول هم تاییدوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د سواد زده کړې پروګرامونه کمرنګ شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر هغه کسان چې د جنگ جګړو له کبله له زده کړو پاتې شوي په خپلو سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال سیمو کې د سواد زده کړې کورسونه فعال وو خو اوس هغه فرصتونه نشته. په عمر پوخ سید رحمان چې د تخار ولایت اوسیدونکی دی وایي ښوونځی نه دی لوستی خو په خپله سیمه کې د سواد زده کړې د کورس د بیا فعالېدو غوښتنه کوي.
جمهوری نظام کې د سواد زده کړې کورس فعال و خو اوس نه دی. زه خپله لیک لوست نشم کولی. خلک اوس زده کړې نه کوي خو که بیا هم دغه کورسونه فعاله شي د راتلونکي لپاره به موږ ته یوه روښنایي وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سید اکبر هم ورته غوښتنه لري او وایي چې د سواد زده کړې کورسونه د دوی لپاره ډیر ضرور دي.
سواد آموزی کورسونه خو د هر انسان لپاره بهتره دي. خپل ځان پې وپېژني او خپل ځای وپېژني اشد ضرورت لرو چې سواد آموزی کورسونه جوړ سي. داسې کلیو کې چې مثلا له تعلیم نه بعضې خلک محرومه پاتې شوي دي.
دا په داسې حال کې دا چې د تیر جمهوري نظام پر مهال 1500 تر 1500 کلونو هغو کسانو ته چې لیک لوستې نشوای کولای د لومړنیو زده کړو زمینه برابرې ده. د تیر جمهوري نظام ته پوهنې وزارت د سواز زده کړې معینیت یو مسؤول چارواکي آزادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت پر مهال د سواز زده کړې 1000 کورسونه فعال وو چې ښځو او نارینه وو پکې زده کړې کولې. د دغه ادارې پخوانی مرستیال سردار محمد رحیمی وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی.
نرخ سواد حدوداً 43% شده بود تا آخر
د یونسکو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د لیک لوست کچه 43% شوی وه. خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ کې طبیعي خبره ده چې دوی ته د سواد زده کړې پروګرامونه لومړیتوب نه لري. دوی تر ډیره د دینی مدرسو په پراخولو کې هڅه کوي. په افغانستان کې د سواد زده کړې لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري او تر هغه ځایه چې زه یې په اړه معلومات لرم هغه پخواني پروګرامونه هم کمرنګ شوي.
دا نیوکه داسې مهال کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه. هڅه مو وکړه چې د سواد زده کړو د پروګرامونو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد حمزه نظر هم ولرو، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خود از دک رو دبرخی یوش میر فعالان وی چی لیک لوست در طول و لپار مهم و حتمی ده یا باید پر طول نکی در کچه در الوڑول و لپار لازم پاموشی. در دغا فعالان و لدلی عبدالحادی وزی نازادی رادیو تاویل.
سواد پا هر وقت که مهم ده پا افغانستان که دیر دیر و اعلین مهم ده خلکو دی پارا. دا با قاتل چه توی بوهن وزارت خبال نور کششون پا ده اکلا ده سواد پرختیا که گرندی که چطکی که ترسو ده افغانستان خلق سواد نه ده لیک لوست نه برخمن شی.
دا چې افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی او تیرو کلونو کې د جنگ جګړو او نورو ستونزو له کبله ډیری افغانان له زده کړو پاتې شوي. د زده کړو د برخې پوهان وایي چې د طالبانو حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لومړنیو زده کړو لپاره فرصتونه برابر کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هیواد پرېښودو ته اړ شوي او وتلي وایي له خپلو عزیزانو لریوالی په ژور خفګان اخته کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ له غړو لرې اوسېدلو زغم ورته سخت دی، خو د خوندي پاتې کېدو لپاره یې د هغوی کډوالي یوازینی حل لار وه. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د کابل ښار اوسیدونکي دینا وایي له هغه مهاله چې ورور یې له افغانستانه وتلی پلار او مور یې په ژور خفګان اخته سوي دي. دینا وایي کونډه ده او یتیمان لري او ادا کوي چې ورور یې د تېر جمهوري حکومت د لویې څارنوالۍ کارکوونکی و او د دوی سرپرستی یې هم کوله، خو پر افغانستان د طالبانو پر بیا واکمنېدو سره د ځینو کسانو لخوا وځورول سو چې بیا د هیواد پرېښودو ته اړ سه.
پرور مې هغه مهال چې دوی راغلل او دفتر یې تریونی و رئیسان او نور کارکوونکي تیټ شول، ټول هره خوا ولاړل. هغوی خوراکیان هم د ځان نه ویرې چې له ځورونو او ګواښونو سره مخ نه شي ولاړل. ځینې کارکوونکي دوی ځورولي هم وو، نو له همدې امله خوراکیان په قاچاقي توګه وتښتېدل. اوس موږ ټول په ژور خفګان اخته یو.
د کابل ښار په اوسیدونکو طاهره هم د خپل ورور د کډوالۍ د څرنګوالي کیسه کوي او وایي چې په ډیر کوچني عمر کې کډوالۍ ته اړ سوی دی. دا وایي ټوله کورنۍ په ځانګړي ډول پلار او مور یې د ورور په اړه خورا اندېښمن دي.
هلته خو هغه ماشومان دي آرامه روح او روان نه لري. د هغه روح او روان چې آرامه نه وي نو معلومه ده چې زموږ د کورنۍ ټول غړي نارامه وي. د دې لپاره چې هغه خوشحاله وي موږ هره شپه ورته زنګ وهو، روحیه ورکوو.
بلخوا له افغانستانه بهر افغان کډوال هم وایي چې له کورنیو لریوالي په رواني ناروغیو وخته کړي دي. پاکستان کې افغان کډوال زحل ازادي راډیو ته وویل
هر شپه میخواوند درمل خوري، که یو نه خوري روحي رواني حالت یې بدیږي. بل زما د خواوند مور او زما مور هم په افغانستان کې پاتې دي، ټول اولادونه هر خوا تیت شول. نو د دې حالاتو زغم او تر څنګ یې د اولادونو نشتوالی یې ډیر ځوروي.
یو شمیر روغتیا پالان هم په دې باور دي چې دوامداره تشویشونه په انسانانو کې د بیلابیلو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. د دوی په خبره د هغو کسانو چې د کورنیو د غړو د لرې والي له امله په لوړ فشار یا شکر ناروغیو اخته سوي مراجعه یې ورته زیاته سوې ده. د داخلي څانګې ناروغیو متخصص ډاکټر حسیب ازادي راډیو ته وویل
مهاجر می باشه دی فکر می باشه شب روز استرس میکنه که مثلا
زوی کلوار شوی وی نو پا دیارا شپا و رس خب کام که وی چه مثلا دشپی چه خورده دی دورزی چه خورده دی سهار و ماخام چنگ تیره وی چیری بوی پیسی بلری نبیلری نو طبعا دا کول موالد دیل آمیل کی که چه ده انسان روحی حالت خراب شی او فشار الوار شی یوازنه لامل چه شکر او فشار و سر الوری کی هغه تشویش او اندیخنی دی.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بېلابېلو هېوادونو ته د افغانانو قانوني او ناقانونه کډوالي یو ځل بیا زور اخیستی او دغه بهیر لا هم روان دی. هغه کسان چې په دې موده کې د هېواد پرېښودو ته اړ شوي په ځلونو یې ازادي راډیو سره خبرو کې دعوې کړي چې کډوالي یې په خپله خوښه نه بلکې د ګواښونو له امله اړ ایستل شوي دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ادعا کوي چې په افغانستان کې امنیت خوندي کړی دی. دوی وایي مشر عمومي افو اعلان کړی ده. خو د بشري حقونو د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې طالبان د خپل مشر د عمومي افو فرمان ته ژمن نه دي پاتې سوي او د تیر نظام ډیری کسان له کارکوونکو او پوځیانو نیولې تر معترضینو د مدني ټولنو غړو خبریالانو د ښوونې او روزنې فعالانو او آن د بشري حقونو مدافعان بندیان شکنجه او وهل ټپولي دي. آن په ځینو مواردو کې پر دوی د وزنو اداوې هم سوي دي. هغه ادا چې طالبانو رد کړې ده. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بېوزلي او اقتصادي کړکېچ او د نجونو پر زده کړو بندیزونه نور هغه لاملونه دي چې یو شمېر افغانان وایي له امله یې کډوالۍ ته اړېږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام د سکندر خبر کوم له کابل څخه. ازادي راډیو څخه یو خواهش کوم چې د مغه ټول افغانستان خلکو ته ورسوي چې اوس امر بالمعروف دا نن سبا دغه اعلان کړی دی موږ ته. زه خپل دوکاندار یم چې تاسو باید په خپل دوکانو باندې شپږ شپږ بیرغونه ولګوئ. خدای ورځن کې دا مصرف دی د بیرغونه دا کلمې چې وتی په ځمکه سره غورځي بیا سره مردارېږي او مرغۍ پکې نه وتی چې دغه چې دای خبر نه وي وتی چې موږ ډېر تنګوي بیرغ یې چې ولګوئ شپږ شپږ بیرغونه ولګوئ هر دوکان باندې موږ ته اوس دا امر شوی دی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سعد الله حنیفی خبر کوم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. زما د شیخ صاحب څخه دغه هیله ده چې پر لیاز د خدای مرد قاضیانو میراث کړو. مرد قاضیانو دی هلته رسولی چې زما دی په خدای قسمې د خپل د پلار د نیکه ملکونو مرثاخې د روپو په مقابل کې بلتي ورکوي. زموږ په منطقه کې تر لسو تر دولس کسه ډېر شهیدان وسول خاص خپل د مځکې پر سر باندې. په بدنام خو قاضي و کماندان سوله منګرنه کار قاضي وکړي. پر هر دعوا باندې پر محدوده دعوا باندې چې مطلق دعوه دي حجات سوله و محکمې ته ورلې د لکونو لکونو مطالبه درڅخه کوي. پر لحاظ د خدای شیخ صاحب موږ د نبی علیه السلام امتیان یو. موږ د افغانستان یو. موږ مسلمانان یو. زموږ سره ولې د عمل کېږي؟ جمهوریت دلته و ګام په ګام پوستې اندې و. زموږ سره هېڅ عمل نه دی سوی. نه مو حق ضبط سوی دی. نه مو پر حق ډاکه اچول سوی ده. د دغه کوکنارو په دلیل دغه طالبان د ورځې درې درې واره په هر کور ننوځي. د هغه کوره څخه درېیمه ورځ څلورمه ورځ خلک ورته راځي. غلا ځینې کوي. شیانې ځینې وړي. دا څوک دی؟ دا خو دغه طالبان دي. دغه دغه دي. اوس نو موږ د دې څخه دا مطالبه لرو. موږ پر د خدای پار وړاندې کوو. د قرآن روی وړاندې کوو. و دغه شیخ صاحب محترم ته چې زموږ چاره وکړه او دغه زموږ د نوزاد ولسوالۍ قاضي وموتي پر لحاظ د خدای پر لحاظ د قرآن رد کړه. د دې ځای څخه موږ یې میراث کړو. خپل منځي بدې زموږ په مابین کې رهیجات کړه دي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نیما نړۍ
سره دنیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور ته د ژوند خو زه په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو د بل په نوم کوي په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سره وار کې چې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري، کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سي لوی سي همدالکې نه یې خوښه، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلې دي، عملا هم داسې شوي دي.
ولی ځینې افغان کورنۍ دا کار کوي،
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي، یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي، نه یې نه منلې، هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې.
نن په همدې کې خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. درمن دکتونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیربیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورستۍ پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه یې ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربنده کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي:
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سره وار کې لکه زنګو کې وي، یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي، خپله لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته وار کې هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي، دې نه خو نه پوهېږي چې زه ور کړی یم، هغه سه خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري، کوم مالک سي لوی سي، هغه کېدای سي همدا جنۍ نه یې خوښه، جنۍ سي لوی سي، همدالکې نه یې خوښه، یا یو کور کې سره را لوی بیخي دا رقم سوچتن نه ورځي چې مونږ ته ښځه او میړه یو. نو آینده کې دا رقم در نږدې رفیقې سوي چې ما لیدلې چې هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، دعوې وي، همداسې شوي دي، هله کورنۍ را جګه سي، همدا جنۍ مړه کي، جنۍ کورنۍ را جګه سي، همدا هلک ووژني. نو ډېرې پېښې دا رقم شوي دي، وړوکیتوب کې خو هېڅکله نه یې په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل دې خپل وي له منځه ځي، د کورنۍ کومه کورنۍ تر منځ وي هغو ته به خپل وي له منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې را پېښېږي، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپله سې لیدلې دي، عملا همداسې شوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور به هر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول له قوم نه، نه کور نه، نه باسم، بیا له قومه، بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملا سې، بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړی وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه وي چې ماته څوک کړی ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي، په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی چې کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه ده چې دغه تاثیرات اطمن لري، که چېرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي، نو هغه که روغې راغلی، د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده، نو دا ډېر غلط کار ده. که چېرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا جالک سي، هغه جلۍ خوښه نه وي، یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تاسو سره لفظ کړي دا او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم هغه سې وکړم نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي نو دغه ډېر زیات خ کار نه ده په دغه رښتې باندې ډېر جنگونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده په دوی باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نا امید وي هغه زندګي ورته داسې لکه تور شپې اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي د زندګۍ نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي داسې فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لوران خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا آیندهیې وسنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او دا مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلې هم دي اورېدلې هم دي چې دوی همدارقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور د پاره کوم څوک یې غواړي کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی. هلته داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایده کې شاید هغه کس د ما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي یا خپل ځان ته نه لري کړي نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. یعنی د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي برالهغه دي چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي ښه راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې ده منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکواله زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وایي چې دوی په خپله کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې. نوموړي په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي
تر ډېره حده دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډېری فوکس دا د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای وي د مور او پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې زه خپله دغه سرنوشت سره مخامخ شوی وم. زما خپله خورکۍ وه زما د کاکا زوی هغه یتیم و نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلی ورته مثلا په نامه کې چې دغه انجلی د لپاره بیا سبا ورځ دی ونشي کولای چې دا وکړي د دې څخه جلا سي ولاړ سي لري سي. نو فکر کوم سره دوه انډیوالانو تر منځ باندې دا کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت لپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه چې ختمې شي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت لپاره کوشش کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پاتې شي.
اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامداره پاتې شي ماشومان یو بل ته په نوم کوي، دا څومره بدې پایلې لري؟ کله چې دغه ځوانان غټیږي، آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري، کېدلی سي ډېری توافق ونه لري، دلته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي؟
تر ډېره حده باور وکړئ چې تر ډېره حده، یعنی که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو، تقریبا اویا له اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسیږي، ځکه چې هغه څه چې معمولا بېله دغه موضوع، که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو، هغه د انساني خصلت دغسې دی، هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار وسي، ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل شي او دغه نجلۍ د کلیوالو څخه ورته په نامه نه شي، مثلا د کاکا لورې یې، زه په دې باور یم که دغه هلک غټ شي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي، او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم شي، زه باور لرم چې دغه هلک غټ شي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني، دا وجدانن دا د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه شي منلی. نو که چیرې خوښه هم وي د دغه کس لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل شوی او تپل شوی دی، یا زه نه غواړم، تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي، دا رښتې چې وي، ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي، او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوې، دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو، زموږ اړیکې سره پرې نه شي، په کلونو کلونو، یعنې پنځلس کاله شل کاله، بیا د دوی ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوا بدې دي. انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه، تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي. نو دلته بیا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي، یو عقدې زړه کې پاتې کېږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه اوس په کوچنیوالي ورته وایي، هغه ذهن چې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي، او هغه څه چې مور او پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو انجلۍ تر ډېره حده پورې راضي وي، خو هلک چې کله مغات شي، اجتماع ویني، خلک ویني، تر ډېره هر حده پورې دا د هلک دخوا دغه کېږي، او دا د په کلونو کلونو خوابتیاوي د کورنیو تر منځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتېږي، انجلۍ ته ډپریشن، نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي، داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا شي، او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه شي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دي انجلۍ په کوچنیوالي، یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه شي، نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته په ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپل خور نه یادونه وکړه چې ورته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس دغه پاتره کړته وای ژوند دې سره قم تیریږي؟
باور وکړئ کله کله هم دا اوس خورې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کال وه، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوزده ده، هغه د اوو کال وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې تر هغه به تر سوله د الک اړیکې زما له کاکاګانو سره، زما پلار هم خدای دې وبخشي شهید شو، هغه خو په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکاګانو او زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډې سولې، او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لیرې اوسي. نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېدله که چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پریس وله. اوس ښه خو مقصد کله کله یادوي هغه لک
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړه، تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري.
بلی بلی، اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې انجلۍ سره.
که څه هم تاسو خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې، همدغه کار څومره تاسو سره لري کړئ که واضح راته وایي؟
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی و بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره، نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله موږ او تاسو په دې
چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي زموږ څخه لېرې ولاړ نه شي، هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته یې سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لېرې سوی دی د ټولو څخه.
بله موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیرې خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، په عامیانه کې وایي غوږوهنې هم څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بشاره نن حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي ما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دوی کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعاتو باندې د دوی کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دوی پیغورونو د غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده، واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته، خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه په کومو ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشته وه او دوی ته به زنګ ووهل، دوی به یا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شانو پورې ورسېدله. واقعا ډېرې بدې ورځې وو، ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او دلته د دوی درات جواب بلته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه د دوی یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک کړي او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره شوي دي دوی نه کړي. دا خو ناشه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدۍ پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدۍ او تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانو پورې رسېږي. کله چې که چېرې دوی خبره پټ نه کړي تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکر خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده، موږ خو لا د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن د هغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي، هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوي، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورېندرګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به شل چنده زیات پیغورونه د خسوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوړي. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبره شي چې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي واده نه ورسره کوي، او که چېرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوړي. اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بېشته ډېر شدیدې کېدلی، شدیدې پایلې ولرې. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکی کې خپل پر قول ولاړ وي. که چېرې هم هغه سړی ولاړ وي، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوشیاران سوي دي نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده دي. باید د انجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، د افغانستان خلک دي، تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ ده، نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي، او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواستې دي ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوئ نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي، او هغه ټول غمونه چې باید وېزغمي هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نشي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند، خوشحالۍ په میلو، په چکرو، په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاته کېږي؟ انجلۍ ته پاته کېږي. نو فکر کوم د خپلې کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي، او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه سي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې، او باید دا اړیکه ومني، او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني، او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې مني، او د ډېرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي، چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدرمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4800. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ما هم له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعت.
I'm not afraid.